آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دهله چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د جنونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو اجزانو د پروگرام لاندې برخه هم لیاده ما باسي خو پایل تاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم. زه د لمن ولایت کجکی د ولسوال د جناور د علاقې خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غړول د تنګیت اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دادا یو ګنج دا سی رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي. باران ټکرونه غوي وخت کیږي نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي. هغه تنګی ته چاړول دی هغه ورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورز تنګی ته هغه د وطن ډیر لیر دی. نومر د اسلامي امارت څخه دا غوړ ورور چې دا د تنګي کنج برته دا ډی تر واړی ورور دا غزما ځخې ته لون مشران پر ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه راو کوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پورا او کافی ډول وخت ورکړې او نړیوال ټولونی لوها متاسفانه طالبانو دې فرصت سره پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې وته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه راو کوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسېدونکو هم تماس نیول. ورورا غواړم نه وړاندې چې دا کومه ناوې ده کارتونګي مې شکایت دغه دی. ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیری دي صاحب و به تر سړک پي. ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه لی صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستې دي. ورورا اولیو دیوالونو مزکی را خراج کړی صاحب درخت را وښول زه دیوالونو چپاک والله نو هیڅ څوک مشکایت څوک نه اوري. کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل سره کیږي. دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسی سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو په پنتونونو مخنیوي د پاره زما خپل شخصي نظر دا شدی دا شنه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا شي زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسو ویل کېدلی. یا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې دا شي یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته مری پکې چې منه ګرځ د خپل محافظینی خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شنه نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. زما د آزادی رادیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. زموږ په هلمند کې دغه نرخونه د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی، ځکه چې هلته ډالر کښته شي، زموږ شی نه را کښته کېږي. که چیرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شیان ارزانه کړي، دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیا داره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځای نیوایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي، دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمن اوریدونکو، آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې سیمې اړیکه نیولې ده. دلته خدای نسته، سیمې کاټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسېږي. برق پخوا په 2 افغانۍ و، اول وار په 1.5 افغانۍ و، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډېر خلک شکایت کوي، ډېر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق بېرته اصلاح کړي. چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 4 افغانۍ کې، چې پخوا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 5 افغانۍ کې. خو در 5 افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دوکانداران شی نه لري، بلته یې ښاروالي روپۍ جنې غواړي، هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت الله یم، د هلمند د ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شاراک ته ورسوئ. یو ډېر سختي راوستلې ده، یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول او د هغو سوشرونه اخي وو، زکاتونه ځینې ټولوي، او علما او دوی خپلواکه نه سوله، دا د لوی تاثر لاندې دي. او یا چې مشتان امام نه لري، جماعتونه ودرېدل ګر سره، او سوشرون چې دي هغه دوی اخي، پخوا به خلکو امامان تور کول، او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې، او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یعنې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا خبره مې کوله د آزادی رادیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې، د خلکو چاره بر اخر ته اوبه ولاړې، 220 داسې متره سمسیولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کې لین لري، کې سمسیول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترم اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوي لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخېږو. د ویزو او د پاسپورټ دو چنده خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دا ډیر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر موږ ډیر په دې باندې خوښ یو باید رسنۍ ازادي رسنۍ باید رسنۍ او خبرونه وو ته مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري
السلام علیکم د زادی رادیو او ټول کارکونکو ته سلامونه د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شپخانی د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ځاختر لور مسلینو پرې رسوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات اکشنه کې شه دا له ام په مریضانو رانیسي نو موږ ولکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار سره ځي هغه د شپخانی د امیرینو در مابین سره ورکیږي نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري را سره وکړل ورور زه خپل اوس یو مریض یم ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مسکه د وتاکو کرایا نه غواړي نور ارڅ خپل په پیسو باندې رانیسو
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو يم لند پیغام پریږدم دا چې ژمه پر رسیدو د نو دین هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه ده چې لاړمنو کورنۍ سره پر همکاري وکړي هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده نو هر ژمه نوی کورتی او صدران اخلي هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې لځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي کېدای شي د دل لپاره زاړه وي د نورو لپاره بنوي هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هله خیر عمران وسلم له خوص ولید څخه د زه ډېر ډو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپلا بندي وم او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو نسی وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوښښ وکړئ چې راخلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزورې د مثال کلینیکونه نو کونو دا شیدل تنسته
سلامونه نیکی هلی ازادی ر کارکونکو اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشورات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونه طالبان باید وغندي زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راڈیو ٹولو کارکونکو اور ادن کو تو سلام نہ وایم ز محمد اللہ ساحل گومن وسالی وسیدن کا مزار خیر د کلیم او مش خستن زدا غد سی او خانٹنی او شای کار نہ کی بیت سنٹنی او شای رات منظور اس او سڑک م بیخ می انداز زیاد خراب مسل مرزان شای پیش ل دغن ز کی بل سارے سروی پوری سز مش درے گھنٹے مزل دغه خراب ایلار نو الهم د درجه ست ما میسج نه شرکی
اور ادن کو دا وستا سے پیغامونه چی پر بلا بلا مسل مو ازادي رادیو تفریح موږ هم در تخبار کړ په دهل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتی او همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 1 5 2 ځل به هم شمیره درته وام. 0 0 5 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدر من اوریدم کو سلام لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالی څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالی د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب د زموږ راځنه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 0 1 0 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه ورشه په خیر جوړ اله د وساته جوړ وسه نه پرچې ده لښپاج میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان عبد الوهاب د نکنم له احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلیف ده. نو د لښپاج میاشت کې چې نادر کده کې هر څه معلومات وکړ په دا نمبر دی اړیکه ونیسه 0 0 1 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړې غورغورید د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي د دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل ور کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4 1 او صفر شمیره بیا تکراروم صفر صفر درونیوی او دوا اته اته سلور سلور یو او صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما ام سیمپی وو دا دوه درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبا دوی نږدې دغه پیغام واوري دی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې څه څه انشاء الله د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره ته اعلانوم صفر اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم دا آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوس پورې کچھ ته معلومات دی په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نه بس د اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی د وجه نه دی موږ سره اړیکه ونیسې او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگو تنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت گریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تل سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاس بول سکاله کیږي تخپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکسوی دی د خپل کور سره نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي صفر و درې واره صفر پنځه نه اته و یو سپر و بلش میرا سلام ده سپر و چلور نه دو وار دریا و نه و دریا سپر و زر نه پینزو ساتا سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدا پا امان نویلو ده چیز ما پیغام نشر کی
السلام علیکم تازادی شانی که کارکون که آوریدون سلام پدیل چی جور رو بس معلومات لري یا چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شمیره در ته وایم صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شمیره یو ځلې بیا وایم صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزولو مسالې ز خبره کوم د فلایلې د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او چا چا اوس په کندهار کې د کډې په خبره ما غواړم
ما پر دا شمیره کې زنګ را ټوي تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا د فلان شمیره ده تر بله بیسه شمیره باندې که زنګ را ټوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کاري را سره وکړي هغه شمیره بیسه شمیره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا پدې شمیره کې موږ څنګه غوښتل چې هر چیرې د موږ غوړې یا له تاسو سره ملګري مور څوکري څوک سره شنه ښکاري په ټول نوم د میرا په دین د زینالدین کاکوزوی او د دوی په نوم د چا و چې په شمه په دښته کې ده نو که موږ زما زغر یو ورځې مسلمان اورې هغه د موږ په دغه شمیره څنګه غوښتل چې پر څلور اویا و څو شپاس څلور څو څلور پنځوس او دا فلان شمیره ده دوم شمیره بي سند صفر اويا دو اويا درې سوه دو اتیا وسلام
السلام علیکم دا زادید راوی ټول اوریدونکو او کارکون ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر و صفر شپږ صفر نه او یو و پنځه دوه یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
غزه کې تر نږدې یو کال جګړې ورسته اسرائیل په لبنان کې د حزب الله پر ضد حمله ګړندې کړي او د مخابراتي وسایلو په نشه کولو د پټو عملیاتو او سختو بمباریو کمپاین پر لار واچوه. په نتیجه کې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي ووژل شول. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه د جولای په 1 نیټه په تهران کې ووژل شو. ایران پر لبنان د اسرائیل د ورستیو بریدونو پر وړاندې تهدید کړی و چې له اسرائیل څخه به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. دغه هیواد د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل لسګونو بالستیک توغندي ووشتل. په دې اړه چې د منځني ختیځ وضعیت کومې خواته روان دی، په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال را سره دی. مننه لیوال صاحب چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې که د حماس ډلې په اړه راته وایست، دا ډله څوک تمویلوي او د چا ملاتړ لري؟
اول خو د منځني ختیځ ټول ستونزې له تاریخي پلوه داسې دي چې د فلسطین د دولت له ایجاد څخه را په دې خوا چې هغه د دې هیواد او دولت د جوړېدو وروستی پړاو په 1948 کال کې د نړیوالې دوهمې جګړې نه وروسته بشپړ شو. دغه وروسته سیمې عربو او فلسطینیانو په بېلابېلو نهضتونو او سازمانونو کې دننه خپل مخالفت او مقاومت د دغه حکومت او د دغه هیواد په وړاندې راپیل کړ. له هغې راهیسې څو بېلابېل سازمانونه جوړ شول، مثلا د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان په شمول یو شمېر سیاسي او په عین زمان کې یو شمېر پوځي ډلې جوړې شوې. حماس یو له دغو ډلو څخه دی چې په تندروي او په نظامي شخړه باندې مشهور دی او د بېلابېلو عربي او اسلامي هیوادونو له ملاتړه برخمن دی، خو په وروستیو کلونو کې بیا د په ایران کې د اسلامي انقلاب له راپیلېدو او را جوړېدو وروسته چې دغه سیمه ییز او نړیوال مناسبات بډه وشول او ایران له غرب سره او له اسرائیلو سره په ښکاره دښمني اعلان کړله، داسې یوه انګېرله چې په غرب او په اسرائیلو باندې د فشار راوړلو یوه وسیله په سیمه کې د نیابتي وسلوالو ډلو حمایت او ملاتړ دی چې حماس یو له همدغو ډلو څخه وه او لویه برخه ملاتړ او حمایت حتی د یوې نیابتي پوځي ډلې په توګه ایران او د یو شمېر نورو هیوادو څخه ورته حاصل.
حزب الله ډله خپل ځان د شیعه مقاومت په توګه معرفي کوي. د دې ډلې په اړه کراته وایست چې په کومو ځایو کې فعاله ده او د چا ملاتړ لري؟
د اول خو مخکې حزب الله نه باید سړی د لبنان په وضعیت باندې پوشي. هغه وخت چې د اسرائیلو نوي جوړ شوي حکومت او دولت او پوځ مخ په شمال او نورو سیمو باندې، یعنی له فلسطینیزمو کو پرته یو شمېر نورې عرب میشتې سیمې هم ونیولې. د دوی یو کړکېچ نه لبنان سره هم و. لبنان تاسو پوهیږئ چې په خپل منځي شخړو هم اوږده موده جګړه کې ښکېلو. هلته د مسیحیانو، سنیانو او شیعګانو ترمنځ اختلافات، جګړې، شخړې او پر حکومت نه جوړېدل. دا هم بهرني جنگونه عوامل وو او هم کورنۍ شخړې وې. په دې منځ کې د لبنان شیعه قوتونو د حزب الله په نامه یوه وسلواله ډله رامنځته کړله چې د دې اصلي هدف په هغه وخت کې د اسرائیلو په وړاندې جګړه اعلان شوه او د اسرائیلو په وړاندې مقاومت، څرنګه چې دا هم د اسرائیلي حکومت په وړاندې د جګړې روایت پر مخ بو او هم شیعه ځواکو. نو طبعاً چې د دې اصلي ملاتړ هم په هغه وخت کې ایران و او تر اوسه پورې، یعنی یو له ډیرو هغو مهمو نیابتي پوځي اسلامي اورپکو ډلو څخه تشیع هم وه، هغه حزب الله وه چې د ایران او د یو شمېر نورو هیوادونو د مخامخ ملاتړ څخه برخمنه.
امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، او همدارس امریکا حزب الله هم د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. خو اروپای ټولنه د دغه ډلې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې اچولې ده. پښتنه دغه د چ په تور لیست کې د ډلو اچول په څه معنی ده؟ هغوی له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کیږي، او د حماس او حزب الله غوندې ډلو باندې د تور لیست څه تاثیر کېدای شي؟
لپاره مرغه چې په منځني ختیځ کې د عثماني امپراتورۍ تر راپرځېدو وروسته دغه سیمه په تیره د عربي هیوادونه له سره مرز باندې کېدل، ویشل کېدل. په دغه وخت کې د ښکېلاکي قدرتونو د انګلستان او بیا وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه راوروسته د امریکا متحده ایالات او نورو اروپایي هیوادونو په دغو سیمو کې اقتصادي ګټې درلودې. د سویس له کانال نه رانیولې بیا تر دلته د نفتو او تیلو د پریمانه ذخایرو تر موندلو وروسته دوی دغه ډلې داسې جوړې کړې چې تل په منځني ختیځ کې شخړې وي، جګړې وي، او دوی له دې سیمې څخه زبېښاک ته دوام ورکړي. د همدې دپاره دوی یو شمېر ډلې په عین زمان کې چې د هغو د رامنځته کېدو دپاره یې رواني او ایډیولوژیکه زمینه مساعدوله، په عین زمان کې دوی باندې بندیزونه لګول، کله به یې په دستي ډلو په جمع کې سره وشمارلې. امریکا متحده ایالات په خپل بهرني سیاست کې تابان چې هغه تر ټولو نازوله متحد او ملګری هیواد اسرائیل بولی، او شک نشته انګلستان او امریکا دغه څخه ملاتړ کوي، او تابان هر هغه ډله چې د اسرائیلو پر خلاف په سیمه کې جنګیږي هغه به د دوی د متحدینو دپاره هم غیر مطلوب ډله وي. نو د همدې دپاره د امریکا متحده ایالاتو دغه ډلې پوځي او سیاسي جوړښت سره تحریم کړي دي، او په تورلیستي ډلو کې شامل کړي، په تورلیست کې راوستي دي. چې د اروپایانو سیاست یو مقدار متفاوت دی، او هغه هم د دې لپاره چې په اروپا کې د ګڼ شمېر سیاسي علاقاتو یا کړیو ترمنځ یو خپلواک یا خودمختاره فلسطینی حکومت د رامنځته کېدو مسأله د یو اصل په توګه شته، او د همدې لپاره دوی د اړتیا احساسوي چې که موږ د یو خودمختاره یا مستقل هیواد او حکومت په حیث د فلسطینیانو موجودیت منو، نو د هغو دپاره د سیاسي ډلو موجودیت حتمي دی. د همدې لپاره د نورو فلسطینی سیاسي جریانونو او سازمانونو ترڅنګ دوی د حماس سیاسي څنګه له تور لیست څخه بهر پریښې وي، یوازې پوځي اړخ په تور لیست کې راوستی، او حزب الله خو بیا بېله خبره ده، هغه خو له فلسطین څخه بهر یوه ډله ده چې یوازې او یوازې نظامي حضور ډیر مطرح دی نسبت البته نظامی او ایدئولوژیک نسبت سیاسي ده، ځکه چې لبنان خپل سیاسي جوړښت لري، خپل حکومت لري، او حزب الله تر ډیره بریده یو ایدئولوژیک او پوځي ډله ده.
لیوال سه په یمن کې د حوثیانو په اړه راتو وست.
حوثیان د یمن له داخلي شخړو څخه په ګټه اخیستنې ان له هغه زمانه څخه چې یمن په دوه یمنونو وېشل شوی و، را په دې خوا او بیا وروسته د یمنونو د بیرته سره یو ځای کېدو، او هلته د ملتپالو جریانونو او هلته د همدغه مجموع کې د منځني ختیځ کې د شیعه او سنی د اختلافاتو، چې دا هم د لوی قدرتونو د پانګوالو قدرتونو له خوا نه ډیزاین شوی اختلافاتو، د دې لپاره چې منځني ختیځ وزبیخي د تیلو د منابعو او د هر اړخه په دغو کې یو شمېر ډلې رامنځته کړې. دغه ډلې په تیره بیا د سړې جګړې نه وروسته حتی د افغانستان د جګړې سره ارتباط لري. دغه وسلوالې جګړې اصلا د وسلوالې ډلې چې له سړې جګړې نه راپاتې دي اصلا د منځني ختیځ د کړکېچ یوه لویه برخه دي. په هغو کې افراطي سنی ډلې هم شته، او افراطي شیعه ډلې هم شته، نرو جمله نه القاعده داعش بوکو حرام کده افریقا په شمال کې او یوش منور دي حوثیان یو له دوه ډلو څخه دي چې په یمن کې عمدتاً د شیعه جنگیانو له خوا رامنځته شوې ده او د ایران ملاتړ سره ده او همدا اوس تاسو پوهیږئ چې د یمن اصلي حکومت تقریبا جلا وطن ده او په یمن کې قدرت نه لري واک رښتینی واک او کنټرول د همدې حوثي ډلو په لاس کې ده. په تیره بیا د یمن په هغو سیمو کې چې ستراتیژیکې سیمې دي او آزاد اوبو ته لار لري.
بلې، لیوال صاحب تاسو یادونه وکړه چې ایران د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. زما پوښتنه دغه ده چې د دغو وسلوالو ډلو رول څه دی او که ایران یې کاروي هم نو د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري؟
ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته په منځني ختیځ کې د پراخ کړکېچ دی او طرف په توګه مهم مطرح هیواد وروسته له دې چې د ایران او عراق جګړه پای ته ورسېدله، د هغو پراخو انرژیتیکي سرچینو له کبله چې ایران لري، دوی یو پیاوړی داسې حکومت رامنځته کاوه په هڅه کې و چې هغه په تشیع ایډیولوژي او ایرانی نشنالیزم باندې ولاړ. یعنی دغه دوه قوتونه سره یو ځای کړی وو، ایرانی ملت پالنه او تشیع یو ایډیولوژیک او مذهبي ځواک په توګه. په همدې وسیله دوی غوښتل چې په سیمه کې خپل هژمونی قدرت تحکیم کی او په هر هغه ځای کې چې تشیع مذهب د یو قوت په توګه وو هغوی تر حمایه لاندې راوستل او له هغوی سره اړیکې ټینګې کړې. د دې پر سیمه کې خپل متحدین ولري او د دغو متحدینو په مرسته د خپلو مخالفینو سره تقابل ته ځان آماده کړي. د همدې لپاره په ټولو هغو سیمو کې دوی ته د هلته د لاسرسي امکاناتو لکه تر یمنه پورې د سعودي پر خلاف تاسو په دې هم پوهیږو چې د ایران یو لوی سیال په سیمه کې له ډېر پخوا څخه سعودي عربستان دی او په یمن کې حوثیان هغه ډله وه چې د سعودي د سلفي حکومت په وړاندې د ایران د قدرت او هژمونی د پراخولو دپاره زمینه مساعده ول. همدې دپاره حزب الله په لبنان کې، یو شمېر ډلې په افغانستان کې، د افریقا په شمال کې یو شمېر نو ظهوره تشیع ډلې، حتی په پاکستان کې شیعه ډلې، په ټولو دغه سیمه کې چې موږ یې نمونه پیژنو او بیا وروسته دغه یو شمېر د دې نظامي واحدونه رامنځته شول، مثلا د افغان شیعګانو لخوا د پوځي څانګې د فاطمیونو په نام رامنځته شوه، تر ډیورنډ کرښې اغاړه د پښتنو شیعګانو یو نظامي څانګه د زینبیونو په نام رامنځته شوه، او دا ټول د دوی هغه نیابتي قوتونه وو چې په دې سیمه کې د خپل نفوذ او د خپل قدرت او د خپل انقلاب د صدور د منابع او سرچینو په توګه پیژندله. او له بده مرغه دغه وضعیت په دغه شکل باندې همیشه افغانستان هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلی و. تاسو د بند پریکړو پر مهال ولیدل چې ایران تقریبا وروستۍ خبره کوله، حتی تاسو په دې پوهیږئ چې د بند په پریکړو کې لوی تمایل د نړۍ دا و چې په افغانستان کې یو مشروطه شاهی بیرته واکمنه کړي او دا ایرانو چې د دې مخه ونیوله. په دغه شکل باندې په ټوله سیمه کې ایران د یو پرنفوذه هیواد په توګه د همدغو ډلو او خپلو متحدینو په توګه پاتې شو. طبعاً چې دغه سیاست په افغانستان بې تاثیره نه و او بې تاثیره نه دی.
د منځني ختیځ کړکېچ ته تاسو څنګه ګورئ؟ حالات کومې خواته روان دي؟
دوه حالات دي چې دواړه لوري، یعنی اسرائیل او ایران، او د دواړو لوریو متحدین له عقلانیت څخه کار وانخلي او دغه جګړه دوام وکړي او وکړي، دا جګړه په یو هر اړخیزه جګړه بدل شي، چې له بده مرغه له بده مرغه نښې ډېرې زیاتې دي. مونږ د یوې سیمه ییزې بلکې تر یو بریده ویلی شو چې تقریبا د یوې نړیوالې جګړې په درشل کې واقع و. که تیره بیا که د یوکراین کړکیچ هم له دې سره وصل شي، ځکه چې د دوو نورو نړیوالو جګړو تجربه موږ ته ښیي چې دغه وخت کې دنیا او اقتصادي قدرتونه همدغومره یو د بل په وړاندې واقع و، د اقتصادي منابعو د ترلاسه کولو او د لا پراخو ځمکو د نیولو دپاره، او یوازې یوه جرقه د دې باعث کېدلی شوه چې تاسو پوهېږئ د نړیوال اول جنګ کې د شهزاده د وژل کېدو بهانه د میلیونونو انسانانو د وژلو باعث شوه. نو چې هیله ده دغسې ونه شي او عقلانیت د دې مخه ونیسي، دغه حملې چې موږ یې تر بیګا پورې شاهدان وو دا یو ډول سناریو شوې حملې وي، او د دواړو خواوو لخوا په نا اعلام شوې بڼه یو ډول دې ته آمادګي وا، او یوازې د دې لپاره چې په داخلي مصرف په توګه له فشار نه ایران ځان خلاص کړي دغه ډزې کړي دي، او اسرائیل هم یو ډول په دې پر وړاندې له مدارا او تحمل او زغم نه کار واخیسته. زه فکر کوم د سولې امکانات لا تر اوسه هم شته. په تیره بیا که د امریکا متحده ایالات هغه اجنډا چې مطرح کړې ده او اعلان کړې ده که دغه هیوادونه د سولې خوا ته لاړ شي، بیا زه فکر کوم چې مونږ د یو پراخ او ناورین د مخنیوي او وروستي چانسونه هم لا تر اوسه موندلی شو. مګر که دا جګړه خدای مکړه پیښه شوله، طبعا چې ټوله نړۍ زموږ ټوله سیمه په تیره بیا افغانستان به له دې څخه ډېرې بدې سره.
لیوال صاحب ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. لیدونکو له تاسې هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمیر تخنیکي، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې را سره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایست چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولی شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بې له پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
شه، او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نول، نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدوده وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی، نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 200 درونیوي په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د یو لکو دولسو زرو انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی، او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبي او لسونه چې دغه انقلاب برخه وي هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او لسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نور برخو کې د سیالي وړ وي. هغه چې دغه کاروان څخه پاتې کیږي هغه به د تاریخ کنج تلویزي. لدې څخه موږ تاسو اندازه لګولای شو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیکه مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي شوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یې کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یوه وجه دا ده چې دلته یو شانته انحصار دی. هغه کارونه چې سوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا سوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کولف پراته دي او دلته یو شانته انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو د کډری د کډ افغانستان نورې ژبې دي چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نور دولتونو باندې. یو لاند خبر لا کوه کولای سم هغه دا چې د راتلونکو کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اوله سره څوک په دغه کاروان کې نیوي ملګری هغه به راتلونکي کې په راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نور ته محتاج وي، هغه به له نور څخه دغه توکي چې دي دا په ډیر لوړ بای او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای شي چې د جی بی ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دا پر رضاکارانه کار باندې ولاړ دی، په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي. اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پر هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه تر هڅه وي. څوک کولای شي چې د دغه پروژه په چوکاټ کې دغه کارونه دغه سي تنظیم کی چې په هغه کې چې ارتیا نوي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او دغه ډیټا په مرسته باندې بیا ورسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ژغ ورکي، معلومه خبره ده چې کېدلای شي که یو څوک ډیر پسې تلاش وکړي دغه ژغ ځان ته معلوم کړي، لیکن له بل اړخه دا کېدلای شي داسې خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د زست تاسو سره خبرې کوم، دا زما خبره خبرې په رادیو کې خپریږي، پر انټرنیټ خپریږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دغه زما ژغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک تر یوې اندازې د ترې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، څنګه چې په دې برخه کې راته وایست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څنګه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې. دا یو انټرنیټ پانه ده، څوک کولای شي اوري ورسي جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي د دری لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ژغ کې ثبت شوي دي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا ښه دي که بد دي، دا هم دغه پروژه یوه برخه ده، په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا دغه سي ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و. چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي د هغه په مرسته یوه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا زه به تاسو ته مثال درکړم. زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمرا لري. که یو بیسواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پانی د ناجوړي و علي سوي پانی عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دای مخنیوي کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم. او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوی دی، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغه سي مواد رامنځته کی، په دغه سي مواد رامنځته کولو کې، ډیټا پر رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل سي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه اداري چې د ژبو سره سره کار دی، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسۍ جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوه وي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چین کولو کې لسپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
او زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډیر اسانه شوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو. عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارون کې له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خبريږي، په هغه کې مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې د هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نیچرل لانګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه ستا د ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه ستا، او څوک یې روزلای شي، څوک کولای شي چې بعضي پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه، له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي، او د دې تر څنګ آن دغسې معدلونه اوس هم ستا چې هغه د وینا د لیکل شوي متن دننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای شي، چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا بیرته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبي هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال وو اوسېږي، او هغه متکی نه وو اوسېږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري، او دغه موضوع پر وخت باندې درک کړي او ورته کار وکړي.
اڅکزی صاحب ډیر مننه ستاس د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مر سره شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او لیدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه